Radio.
درنو دوستانو ستلمو شي سهار مو په خیر او نیک مرغه اوسه. د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په سر کې مو ز اجمل اند الله خپل همکار شفیق عیار سره یو ځای هرکلی کوم. په نننیو خبرونو کې د افغانستان او سیمې په اړه رپورټونه مطالب لرو. پیل له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې کوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی. نن د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر خپل هیواد ته ستانه شوي. ټاکل شوي چې په راتلونکې اونۍ کې د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. او د بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. بشپړ خبرونه واوري. نن د جون شلمه په نړۍ کې د کډوالو نړیواله ورځ ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي چې په تیرو څلورو کلونو کې شاوخوا 300,000 افغانان له بهر هیواد ته ستانه شوي، خو لا هم په میلیونونو افغانان پاکستان او ایران کې ژوند کوي. سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل
در ایران 950,000 کارت دارن، 450,000 پاسپورت دارن.
خغلی عالمی بلخی وایی په ایران که 950,000 کارت لری، 3.5 لک پاسپورت لری او شاوخوا 3 لک هم اسناد نلری. په پاکستان که 1.4 میلیون کارت لری او نږدې 8 لک نور هم راجستر شوی دی. خغلی بلخی ویل چې په پاکستان که 3 لک نور افغانان موقتی اسناد لری او ګڼ نور لا په دې هیواد کې په بیا اسناده توګه ژوند کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټ له مخې تیر کال له سوریې وروسته تر بل هر هیواد ډیر افغانان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. ټاکل شوی ده چې راتلونکې اونۍ د سام غونډه په ترکیه کې جوړه شي. له سام څخه مطلب هغه هیوادونه او سازمانونه دي چې له افغانستان سره مرستې کوي. په کابل کې د ترکیې سفیر اوزان اورتغرل پرون وویل چې دا غونډه به د سې شنبې په ورځ په انقره کې وشي. تمه ده چې په دې غونډه کې د افغانستان د سولې په اړه خبرې وشي. د افغانستان لپاره د ترکیې سفیر وایي چې د سام په غونډه کې به د سیمه ییزې همکارۍ ترڅنګ د داسې سیمه ییزې اجماع د رامنځته کېدو پر لارو چارو هم بحث وشي چې د افغانستان د سولې د بهیر ملاتړ وکړي. لا ترکیه څخه کابل ته د ستنیدونکو بایسکل سپرو توت هرکلی شوی. دغه بایسکل سپار چې د اپریل په 19 له هراته د لاجورد له لارې ترکیه ته تللي وو پرون خپل هیواد ته ستانه شول. د بایسکل سپرو د ترکمنستان، ازربایجان او ګرجستان له لارې څخه څه باندې 4000 کیلومتره لار په بایسکلونو وهل او د جون په 12 استانبول ته ورسېدل. له افغانستان اروپا ته د لاجوردو لار تر ټولو لنډه لار ده. د دې لارې تړون د افغانستان حکومت له 3 کلونو خبرو وروسته تیر کال د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د سیمه ییزې اقتصادي همکارۍ د 10مې غونډې پر مهال لاسلیک کړ. بی پولي خبریالانو د ملګرو ملتونو لوري د سعودي خبریال جمال خاشقجي د مرګ د دوسیې د څېړنې ستاینه کړې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ چې ګڼ شواهد موندلي دي، د ملګرو ملتونو رپورټ وایي چې ګڼ شواهد موندلي چې وایي خدا خاشقجي په مرګ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان لاس ولري. د بی پولي خبریالانو د ساتنې د کمیټې مشر کورتینی رادیتس پرون په واشنگټن کې اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل
I don't know that there's anything terribly new in it but it re-emphasizes
There was no poigam che pade ki ba der sanawi wo si khuda par de haqiqat tingar ki che Saudi Arabistan palu ya kacha da Jamal Khashoggi de qatl masul de aw haqa kasan che masul de la go sar bayd hisab wo shi aw dwaala mutahida ayalatun aw malgir milatun de tartiya ladi che ts pikh shwi malum kri palu wala kacha da haqiqi jinai tahqiqat wakri malgir milatun de Khashoggi pa ala khpal shpag mashtani tahqiqati report de char shambe pawraz akhbar kar Jamal Khashoggi de October pa 2 ma de Turkiye pa Istanbul ki سعودی عربستان کنسلګری ته ننووت او بیرته ژوندی راونووت، خو وروسته یې د مرګ خبر خپور شو. د امریکا د متحده ایالاتو سمندري ځواکونو پرون یو سمندري ماین او د مقناطیس ټوټې د متحده عربي اماراتو په فجیره بندر کې نندارې ته وړاندې کړي. د امریکا سمندري ځواکونه وایي چې دا ټوټې امریکایانو د تیلو له هغه بیړیو ترلاسه کړي چې تیر اونه دا اومان پا خلیج که پر اغوی برید وشو. روی ترازان آژانس یو امریکایی پوزی شانکیدو پا وینا سرگندوی چی دا دی ماین پیجندل اسانه دی او دا حق و مینونو پا سیر دی چی دا ایران پا پوزی رسمی گزش که خکارن انداره تولنده کی گی. متحده عربی اماراتو هم تهران تورن کرد چی دا بریدونه کلی خو تهران دا خبر رد کرد چی پسی مکی گنده دا تیلو پر بیلوی او نفتی تاسیساتو حمله کلی دی. او ټاکل شوی چې د کرکټ په نړیوال جام کې نن استرالیا او بنگلاديش مسابقه وکړي. د 500 ورودونو په دې نړیوال سیالۍ کې پرون نیوزیلند جنوبی افریقا ته په 4 وکټو ماتې ورکړه. د نیوزیلند کپتان ویلمسن 102 منډې وکړې او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. له دې بریا سره نیوزیلند د جدول سرته وخود او نیمه پای لوبې ته د جنوبی افریقا د وتلو چانس له دې ماتې سره تقریبا له منځه ولاړ. دا لوبې په انګلستان او ویلز کې روانې دي او د جولای په 14مه یې پای لوبه ده. دوستانو خبرونه ملازاده ای راڑیونه واوریدل دا اونور خبرونه هر وقت و هر کل چه و غالی سمک پا ویپانا ازادی راڑیو دات کام که کتلشی ولندی پا خبرونه که داروی پوتونه و موضوعات لرو. پا افغانستان که دا ملگور ملتونو زنگره استازی پا نیویار که دا امنیت شورا تا دا خبرو پر محال پر بین الافغانی خبرو تنگار وکر تدامی چی یما موتو.
Direct talks between the United States and the Taliban continue with broad international support.
دا ملګر ملتونو د امنیت په شورا کې د خغلی یماموتو او نورو هغه څرګندونه در سره شریکو چې د افغانستان پر وضعیت دي. په روانه نیم ساعته خبري مجله کې به دام واوري چې نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ ده او د ملګرو ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې له هغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجرت او بېځایه کېدو ته پکې اړ شوي دي. د افغانستان انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغه لړۍ پیلیدل ناممکن دي. په دې موضوع به هم رپورټ ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې د سعودي عربستان د وشل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني رپورټ جزئیات خپاره شوي دي. دودیزو ورځپاڼو ته کتنه او د ژوند رنګونه هم له یاده مباسي. تاسو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ. تاسو زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته غوږ یئ. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر په نیویارک کې امنیت شورا ته د خبرو پر مهال پر بین الافغاني خبرو ټینګار وکړ. تدامی چې ماموتو تیره شپه امنیت شورا ته وویل چې د سولې د ټولو هڅو نتیجه باید دا وي چې طالبان د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. طالبانو تر اوسه د کابل له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. جزئیات د احمد شیبر په رپورټ کې اورو.
په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د افغانستان لپاره د دغه سازمان ځانګړي استازي له طالبانو سره د سولې روانو خبرو ته خوشبیني ښکاره کړه. تدامی چې یماموتو وویل د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو هرکلی په نړیواله کچه په پراخه سطحه روان دی. افغانستان او یو شمېر نړیوال متحدان په ځانګړې توګه جرمنی او قطر د بین الافغانی خبرو لپاره چمتو کیږي. د ملګرو ملتو ځانګړي استازي پر دې ټینګار وکړ چې طالبان باید بین الافغانی خبرو ته چمتو شي. د پدې ترڅ کې په روسیې کې د ماسکو غونډې ته اشاره وکړه چې پکې یو شمېر افغان سیاستوالو برخه واخیسته. وی ویل یو شمېر مطرح افغانانو دا فرصت ترلاسه کړ چې د می په روسیې کې د طالبانو له استازو سره نظر تبادله کړي. دا ټولې هڅې باید د یو هدف په لور روانې شي تر څو رسمي خبرې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ پیل شي چې سولې ته ورسی شو. تر اوسه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد شپږ ځله له طالبانو سره کتلی دي او ښاغلي خلیلزاد د سه شنبې په ورځ په ټویټر کې ولیکل چې د اووم پړاو خبرو ته د چمتو کېدو په حال کې یو او د سولې پراخ تړون کوو. یوازې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو تړون نه کوو. طالبانو له ښاغلي خلیلزاد سره خبرو ته بیا هم چمتووالی ښودلی خو ویلي دي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوو. شاغلی یماموتو د امنیت شورا غونډې ته دا هم وویل چې د سولې په خبرو کې باید د ښځو حقوق تر پښو لاندې نه شي. غونډې ته د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر هم په خپلو خبرو کې د سولې په بهیر کې د ښځو پر وړاندې ټینګار وکړ او ویې ویل
Women from all over the country stress the importance of the
شزی د هیواد لټول سیمو زموږ د اساسي قانون پر ساتنه ټینګار کوي. دوی د غواړي چې د شزو حقوق، نور بشري حقوق او دیموکراسي باید د سیاسي خبرو پر مهال معامله نشي او د سولې د خبرو لپاره د بحث په خاطر د اجنډا برخه نشي. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چې اماموتو وویل چې د افغانستان سولې ته اوږده لار په مخ کې ده، خو افغانستان د ملګرو ملتونو دایمي غړی هیواد دی او ګډو هڅو ته چې ګورو نو زه ویلی شم چې په سمه لار روان یو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د جون شلمه د کډوالو نړیواله ورځ د افغانستان حکومت وی سګ نورو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالي دود څلويخ کال پوره شول. ملګری ملتونه وی تیر میلادي کال د ټول نړۍ په سطح نګدي یو وی ملیون وګړي بي ځای شوي دي. صالح محمد صالح پر ریپورت لري.
د کونړ د چپی درې ولسوالۍ اوسیدونکو رحمت الله تیر میاشت د داعش ډلې او وسلوالو طالبانو ترمنځ د جګړو له کبله د کونړ مرکز اسدآباد ته بي ځای شوی دی. د ازادي راډیو ته ویل د غونډې ګڼ کسان لخپل سیمو لبيري بي ځای سوي دي.
زمونږ سرونو ته مالونو ته کورونو ته هر څه ته خطر، خو مونږ صرف دغه ځنه خپل سرونه حفاظت کې راويستل.
په دغه بي ځای سو کې داسې کورنۍ همسته چې سرپرستی د شوزو پر غاړه ده.
ماشومان را غاړه دي، دغه نشته، بيتري نشته، شیشه نشته، نو ولوي چې اچار سره کومه نه کوي.
ملګری ملتونه وی تیر میلادي کال په نړۍ کې نږدې یو اویا میلیونه وګړي د بیلابیل عواملو له مخې بې ځای سوي چې دا په تیرو اویا کلونو کې تر ټولو لوړ شمیر شول سوی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر وی د 2018 میلادي کال په نسبت په 2013 میلادي کال کې 2 میلیونه نور وګړي هم په نړۍ کې بې ځای سوي دي. تر ټولو زیات خلک په سوریه کې بې ځای سوي چې شمېر یې 6 میلیونه او 2 لک تر رسیدي. دویم د افغانستان نوم راغلی چې تیر کال په کې 2 میلیونه او 1 لک کسان بې ځای سوي دي. د داخلي بې ځای سو تر څنګ د افغانانو د مهاجرت مسله هم لسیزو راهیسي په یو لانجه بدله سوي ده. د افغانستان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر وایي سش کال د افغانانو د کډوال کېدو د پیل 40 کلونه پوره سول. سید حسین عالمی بلخی دا خبره ازادي رادیو ته وکړه. سر څلوېشتم کال دی چې د افغانانو کډوالي پیل سوی ده. په دې مناسبت دي کنفرانسونه جوړ سي، بیلابیل هیوادونه او مالی مرستندویان دي راوبلل سي چې ګډون او د افغانستان له کډوالو سره مرسته وکړي. د جون د شلمی یا د کډوالو د نړیوال ورځې په مناسبت د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یا یو ان ایچ سی آر یو راپور هم خپور کړی دی. په راپور کې ویل شوی چې د کډوالو پناه غوښتونکو او بې ځای سو شمیر په زیاتېدو دی. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت وایي چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې 300,000 افغان کډوال بیرته خپل هیواد ته راستن شوي دي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی وایي دوی په اسلام آباد کې خپل هیواد ته د کډوالو د راستنیدو لپاره د پاکستان، ایران او د یو ان ایچ سی آر په وروستۍ څلور اړخیزه غونډه کې ځینې پیشنهادونه وکړل. دا ویل سول چې له یو ان ایچ سی آر څخه غوښتنه وسی چې ستنیدونکو ته خپلې نقدي مرستې زیاتې کړي. اوس دغه مرسته 200 امریکایي ډالر ده. پیشنهاد دا دی چې دغه اندازه دي د هر کس پر سر 400 ډالرو ته زیاته سي. دغه راز له مالی مرستندویانو سره دي هم خبرې او مجلسونه وسی چې د افغانستان کډوالو ته د نړیوالو پام واوړي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري وایي د 2013 میلادي کال په پای کې د افغان کډوالو شمیر 2 میلیونه او 2 لک تر رسیدي چې ډېرې په پاکستان کې ډېرې دي. په افغانستان کې د روانو جګړو او د افغانانو د مهاجرت 40 کاله پوره کیږي، خو د سولې د مذاکرو له ګړندې کېدو سره سره د دې جګړې د پای ته رسیدو څرک نه لګیږي. داسې اندېښنې هم شول سوي چې د دغو جګړو دوام به د ډیرو افغانانو د مهاجرت او په هیواد کې دننه له یوې سیمې څخه بلې ته د بې ځای کېدو سبب سي.
ملګری ملتونو سازمان وایي افغانستان په نړۍ کې لاغه هیوادونو دی چې تیر کال ډیر خلک مهاجر او بې ځای کېدو ته پکې اړ شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنري د کډوالۍ د نړیوالې ورځې په مناسبت یو رپورټ خپور کړی چې جزئیات یې فرشته چلال زی وړاندې کوي.
د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو نړیواله اداره وایي چې په نړۍ کې تیر کال د جګړې، تشدد او غیر قانوني توقیفونو او محاکمو له امله د بې ځایه شوو او بې کوره شوو خلکو شمیر 1.2 میلیونه ته لوړ شو. د دې ادارې په حواله په 2013 میلادي کال کې د وړم کال په پرتله 2 میلیونه ډیر وګړي بې ځایه شوي دي. د جګړې او تشدد له امله د بې کوره شوو انسانانو دا شمېر په وروستیو 70 کلونو کې ساری نه لري. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري یا UNHCR هر کال په نړۍ کې د مهاجرتونو بې ځایه کېدو او کډوالۍ په اړه د ګلوبل ټرینډز په نوم یو رپورټ خپروي. په رپورټ کې په ځینو مواردو کې هغه وګړي هم ګڼل شوي چې حتی 4 لسیزې له خپلو کورنیو او کورونو لرې پاتې شوي دي. د ملګرو ملتونو د کډوالو نړیواله اداره وایي چې په ټول نړۍ کې زیات خلک په سوریه کې د جګړې او تشدد له امله بې ځایه شوي چې شمېر یې 6 میلیونه 800 زره کسانو ته رسیږي. دوهم هیواد چې ډیر خلک ورڅخه بې ځایه سوي دي یا دننه په خپل هیواد کې بې کوره سوي دي افغانستان دی. په افغانستان کې د دې کسانو شمېر 2 میلیونه 800 زره کسانو ته رسیدلی دی. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د نړیوالې ادارې رپورټ د مهاجرینو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپور شوی دی. د جون 6مه د مهاجرت نړیواله ورځ ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمیشنرۍ مشر فلیپو ګراندي ویلي چې غواړي د امریکا ولسمشر او د نورو هغو هیوادونو رهبران چې هلته کډوال او مهاجرین اوسیږي په دې وپوهیږي چې په خپلو هیوادونو کې له بیکارۍ او امنیت سره د کډوالو او مهاجرینو تړل هغوی ته ضرر رسولی سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري په خپل رپورټ کې د هغو کسانو شمېرې هم اچولی چې یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره پر دریابونو او سمندرونو اوښتي دي، په بیدیاګانو کې مزل کړی او سختي تیره کړې ده. ملګري ملتونه وایي په نړۍ کې ډېر انسانان د دې لپاره چې د حکومتونو له تعقیبه او محاکمې د جنسي زور زیاتي د قتل له خطره د کورني تشدد څخه او د غیر قانوني ملیشو له تهدیده ځان وساتي بې ځایه سوي او کډوالۍ ته اړ سوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنري ویلي چې له ټولو مسئلو سره هم د امریکا متحده ایالات په نړۍ کې له کډوالو او مهاجرینو سره زیاته مرسته کوي او ملاتړ کوي.
دوستان تاسو موږ غږ آزادۍ راډیو ناوړه یو سم دا چې لویدیځ ورځپاڼې د افغانستان په اړه څه وایي بیا هم له فرشتې جلالزی سره پاتې کیږو او په دې اړه لویدیځ ورځپاڼو ته ترې کتنه اورو.
یورو ایشیا ریویو په افغانستان او منځنۍ اسیا کې د پاکستان پر ستراتیژیکو اهدافو او پالیسیو تبصره کړې ده. خبرونه لیکي داسې معلومیږي چې په افغانستان کې د سولې ټینګېدل او ثبات د پاکستان لومړی هدف نه دی، بلکې د هیواد په افغانستان کې د هند رول د کمولو او د افغانستان لارې منځنۍ اسیا ته د رسیدو لپاره هڅو ته اولویت ورکړی دی. یورو ایشیا ریویو لیکلي چې په اوږدمهال کې د پاکستان هدف دا دی چې په افغانستان کې سیاسي، اقتصادي او ایدیولوژیک نفوذ ولري او له افغانستانه د هند لاس لنډ کړي. دا خبرونه په لیکنه د افغانستان ولسمشر له 2015 میلادي کال راهیسې مکرر خبرداري ورکړي چې که پاکستان د افغانستان سوداګرو ته دا واګه لاره خلاصه پرینږدي چې خپل مالونه هند ته ولېږدوي، دوی به هم پاکستان ته خپلې ترانزیتي لارې وتړي او په هغه صورت کې به پاکستان نسي کولای چې خپل مالونه د افغانستان له لارې منځنۍ اسیا ته صادر کړي. خبرونه هم داراسته یو سیاسي څېړونکي ادریس تانکزي خبري خبرې کړي چې ویلي دي چې پاکستان د اشرف غني د کار له څرنګوالي اندېښنه لري، ځکه اشرف غني اکثر په اقتصادي پروژو کار کوي او په دې ډول پر پاکستان د افغانستان اتکا کموي. د بشري حقوقو د څارنې نړیوال سازمان د افغانستان د فوټبال د فدراسیون د پخواني مشر کرام الدین کریم په اړه مقاله خپره کړې ده. د سازمان ویلي چې موثق تورونه پر کرام الدین کریم لګیدلي چې د افغانستان د فوټبال د نجونو د ټیم یو شمېر غړي له جنسي اړخه ځورولې دي. په مقاله کې وړاندې لیکل شوی چې پر کرام الدین کریم چې کومو کسانو تور پورې کړی له هغوی سره عدالت نه دی شوی او له هغوی سره د انصاف کېدو پروسه ډېره سست روانه ده. د افغانستان حکومت د 1948 نیټه د کرام الدین کریم د نیولو حکم وکړ، خو هغه لا هم نه دی نیول شوی. د فوټبال نړیوال فدراسیون ویلي چې کرام الدین کریم له خپل صلاحیت نه وړه کار اخیستی او د دې نړیوالې ادارې اخلاقي اصول یې تر پښو لاندې کړي دي. له دې امله کرام الدین کریم په کور او نړۍ کې د فوټبال په تړاو له ټولو فعالیتونو منع شوی او $1 میلیون جریمه هم ورباندې لګېدلې ده.
تاسو موږ غږله ازادي راډیو ناوریس موږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله ته غوښی. یو شمېر انتخاباتي بنسټونه وایي کوم ځنډونه چې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا په عملیاتي پروګرامونو کې رامنځته شوي په سلو ورځو کې د دغې لړۍ پیلېدل ناممکنه وي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په کړنو او ظرفیتونو له انتقاد سره سره وایي که دغه کمیسیون خپل پروګرامونه له مهالویش سره سم پر مخ وړي وای د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې به پیل شوې وي. خان محمد سین د پاړه رپورټ لري.
د افغانستان د ولسمشرۍ انتخاباتو ته 100 ورځې پاتې دي، خو د دغو انتخاباتو د بهیر ترسره کېدو په اړه اوس هم یو لړ شکونه موجود دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د پروګرام د کمیسیون د غړو ترمنځ د واحد نظر او دغه بهیر ته د بشپړې ارادې نشتوالی لامل شوی چې عملیاتي پروګرام په خپل وخت عملي نشي او دغه ځنډ به د میزان د شپږمې پر انتخاباتو هم اغیز وکړي. دوبل په خوشنۍ سره چې تمه و په راتلونکو انتخاباتو کې به د پرمختګونو شاهدان وو، خو داسې وضعیت چې له تقلب، فساد او جنجالونو لرې وي نه تر سترګو کېږي او داسې نه ښکاري چې موږ به هدف ته رسېدلي یو. که دغه وضعیت دوام وکړي او په بې پروایۍ سره عمل وکړو، نو د میزان د شپږمې د انتخاباتو انتظار باید ونه باسو. د ښاغلي رشید په خبره دغه کمیسیون په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بایومیتریک سیستم د کارولو په اړه هم چې ډېر وخت نیسي خپل دریز نه دی څرګند کړی. دی وایي د تقویتي نوملیکنې بهیر روان دی، خو د 9 میلیونو رای ورکوونکو د نوملیکلو فهرست چې قانوني ستونزې لري لا هم تصفیه شوی نه دی. د انتخاباتو دغه څارونکی دا هم وایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون تر اوسه مشخصه کړې نه ده چې د ولسمشریزو انتخاباتو په ورځ به څومره مرکزونه د رای ورکوونکو پر مخ خلاص وي، او دغه شان د کادري تشکیلاتو او د سلګونو زرو موقتو کارکوونکو موضوع هم جوته شوې نه ده. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ وایي په ټولو ولایتونو کې د انتخاباتو سیمه ییز دفترونه اوس هم د سرپرستانو لخوا اداره کیږي او دغه کمیسیون نه دی توانیدلی چې ولایتونو ته لوژستیکي مواد په سمه توګه ولیږدوي. سربیره پر دې د بودیجې نه څرګندوالی بله ستونزه ده چې د انتخاباتو څارونکي پرې انتقاد کوي، خو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د انتخاباتو لپاره یې بشپړې تیاریانې نیولی دي. د دغه کمیسیون د دارالانشا رئیس حبیب الرحمن ننګ آزادی راډیو ته وویل د رای ورکوونکو نوملیکنه روانه ده او تر اوسه 60 زرو کسانو نومونه ثبت کړي دي.
موږ په تخنیکي لحاظ هغه سکیجول چې موږ د کمیسیون لخوا نه موږ ته تر شوی ده کاملا هغې ته موږ آمادګي لرو. شپږم د میزان ته ملي او نړیوال تدارکات په ټولو برخو کې، په هغو برخو کې چې نیاز ده هغې ټول هغه تخنیکي پروسې تکمیل شوي دي، او موږ د ټایملاین مطابق ستپ بای ستپ مختزو او نورمال شکل باندې پر مخ روان ده. موږ د هغه کمپنۍ سره چې تیر ځل د ټاکنو لپاره بایومیټریک خریداري شوی وو په بحث کې څو پورې وکولی شو، هغه نوی اپلیکیشن په دې باندې کار کړی ده.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي د انتخاباتو د ترسره کېدو بهیر له مهالویش سره سم پر مخ ځي او په کې به د بایومیتریک او د ټکنالوژۍ له نوي سیستم نه هم کار واخیستل شي، خو ده د دغو تجهیزاتو نمونه یاد نه کړل. دغه کمیسیون وایي د ولسمشریزو انتخاباتو لپاره چې 15 پړاوونه په پام کې نیول شوي، 2 پړاوونه یې چې د رای ورکوونکو نوملیکنه او د حساسو موادو لیږدول دي د بشپړېدو په حال کې دي. خان محمد سین، آزادی راډیو، کابل.
آزادی راډیو تغوا ګونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
زمکه ګلاس آزادی راډیو نو اورئ، د سعودي عربستان د وژل شوي خبریال جمال خاشقجي د مړینې په اړه د ملګرو ملتونو د شپږ میاشتني ریپورټ جزئیات خپاره شول. په دې ریپورټ کې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان تورن شوی چې په قتل کې لاس لري. جمال خاشقجي تیر کال په استنبول کې د سعودي عربستان کونسلګری ته نووت او ترې تم شو. احمد شیبری په اړه ریپورت لري.
سعودي عربستان د ملګرو ملتو دا راپور له حقیقت لري وباله چې د دغه هیواد ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي په قتل کې لاس لري. العربیه تلویزیون د عربستان د بهرنیو چارو د وزیر عادل الجبیر په وینا څرګندوي چې د ملګرو ملتو خپور شوی راپور له تناقضاتو ډک دی او کومه ادعا چې پکې شوې ده هغه واقعیت نه لري. د ملګرو ملتو په راپور کې چې د چهارشنبې پر ورځ خپور کړ راغلي چې نقش نشانی د دې څرګندونه کوي چې محمد بن سلمان او د عربستان ګڼ چارواکي د جمال خاشقجي په وژلو کې لاس لري. خاشقجي چې د عربستان د ولیعهد له منتقدینو څخه وو، تیر کال د اکتوبر په 2 په استانبول کې د عربستان په کنسولګرۍ کې دننه ترای تم شو او بیا یې د مړینې خبرونه خپاره شول. د ملګرو ملتو په راپور کې چې سل مخه دی د دې سازمان څیړونکو داسې شواهد راغونډ کړي دي چې ادعا پکې شوې ده چې محمد بن سلمان او هغه ته نږدې کسان په دې پیښه کې لاس لري. دا راپور د شپږ میاشتو څیړنو نتیجه ده چې ملګرو ملتو د دې خبریال د مړینې پر پیښه چمتو کړی دی. په راپور کې ویل شوي دي چې خاشقجي پرته له محکمې قصدن وژل شوی او د نړیوالو بشري قوانینو له مخې سعودي عربستان د دې پیښې مسؤل دی. په راپور کې یو شمېر هغه غږونه چې د سعودي عربستان د کنسولګرۍ دننه ثبت شوي دي څیړل شوي دي، خو دا غږونه په اسانۍ نه اورېدل کېږي. د ترکیې د استخباراتو چارواکو په وینا شي جمال خاشقجي لومړی په پیچکاري بېهوشه شوی وي، بیا یې په پلاستیکي کڅوړه سا بنده شوی وي. د ملګرو ملتو ځانګړي څېړونکي اګنس کالامارت له نړیوالې ټولنې غوښتي دي چې د سعودي عربستان د ولیعهد پر ضد او د هغه د شخصي شتمنیو پر ضد لاس په کار شي، او تر هغو چې محمد بن سلمان خپله بېګناهي نه وي ثابته کړي بندیزونه دې پرې ولګول شي. د بریتانیا د ګارډین ورځپاڼې په باور د ملګرو ملتو دا راپور به پر سعودي عربستان او د دغه هیواد پر ولیعهد محمد بن سلمان فشارونه زیات کړي. سعودي عربستان پخوا هم ورته تورونه بې بنسټه بللي وو چې ولیعهد محمد بن سلمان دی په دې پیښه کې لاس ولري. ریاض وایي خاشقجي د بد چلند پر مهال ساور کړی او محمد بن سلمان هیڅ له دې پیښه خبر نه و.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات rfeerl.org.
دوستانو مخکې له دې نه چې لنډو خبرونو ته ورشو، ستاسو څو سمسونه بر واخلو. فضل کریم درویش له پکتیکا زازی اریو بلی کې چې افغانان باید خپل منځي مشکل او ځانځاني له منځه یوسي او خپلو کې ستونزو ته متوجه شي. د هلمند ولایت څخه یو اوریدونکي د قیام الدین په نوم باندې پیغام رسولی دی. وایي هغه پیسې چې افغان حکومت او وسلوال طالبان یې په جګړه لګوي که د خپلو خلکو لپاره یې لکه د بېوزلو یتیمانو سره په مرسته یې ولګوي افغانستان جوړیږي. محمد قاسم ځواک بیا وایي په افغانستان کې چې کوم داعش دی دا اصلي داعش نه دی. د په وینا کومې پیسې ده په وینا دغه داعش د پاکستان د پوځ او د پاکستان د قبایلو کسان دي چې د افغانستان د حکومت خلاف چنګیږي. اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی